ارمان اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. تمه ده چې ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په یو نوي او دوه نیم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه نورې مسودې رد کړې دي. د جرګې ځینو غړو همداراز ویل چې بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو د دې چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو سراچه موټر په داسې حال کې ښایي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قمندانې همداراز په بګرامه یو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یو رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون ماسپښین د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پخه کېښودله وچاودید. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د نوموړي د استیزا پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیا محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخواني ولسمشر پړدی کنه. په دې ورځ د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي چې پخواني ولسمشر په کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز ونډه نه درلوده. د سنا دیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو ځل استیزا شوی، خو بیا یې برائت ترلاسه کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کړي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید 19 ناروغي د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساينس پوهانو په اند دا ویروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لومړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوی او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوی ده. او یو برتانوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس د دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته بیا ښه شوی و. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې له القاعده شربکی سره یې اړیکې نه دي شلولي. ښاغلی صالح دا خبره له فرانس څلورویشت ټلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په لرلو تورن کړي وو. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس څلورویشت ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلی صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2000 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام ځواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي وو له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
سمو غاغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له او د مخم تر او و ورځ دیونه خبريږي د مخم په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخم له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخم تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سم د لویدیس چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې نوریاس نوری چمتو کړي
آیا بایدن کولای شي چې افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي دا د هغه مطلب سر لیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دا مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په څلورمه د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر می میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته کتنه کړې لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بلاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کیږدي یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یو امریکایي ژوند ژغورلی و خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوې د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه افغان پیلوټان ووژل شول یو په کندهار کې او بل په کابل کې د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي سټارز اند سټرایپس لیکي اسدی تیرې جمعه ویلي و چې هیله من د یو ورځ وکول شي چې خپلې میرمن او څلور کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستي راپور ته جرمني سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دا کار وروسته له هغه کیږي چې د تیرې جمعې په ورځ روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وویستل مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني سویډن او پولند ځینې ډیپلوماتان او د قونسلګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماتان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی جرمنی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی استلای دی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت یو کارکونکی په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړیستل چې له مسکو ووزي د جرمن چارواکو په خبره د روسیې د کار هیڅ توجیه نه درلوده برلین همدارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوی په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووزي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډنی ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لینډی ډاډ ورکړی چې ډیپلوماټ یې په روسیه کې یوازې خپله دنده ترسره کوله. پولنډ هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هېواده ووزي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له اروپایي هېوادونو یې د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماټانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولنډ د روسیې د غیداوي بې ځای وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
زحمت شی برمو هر کلی کوم شراخلی پدی خبرونه که تاسو تا شعر لرو.
ها سری چه رسمولی با کوتری اویلی دا وطن دیزر جوریگی ها جونده ده
دا څنګه شیر دی نقد اوري دل شي د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کوو
د سترګو جنگ دی محشر د مینی
د دې سندري شاعر راتوي
دوه احساس سره ګډ کړی دی دوه فکر سره یو ځای کړی دی
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو له کتابه یو کیسه ترته غوړه کړی ده نور مطالب هم لرو دا سدی رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو دا کتابتون عام نو یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو د هغه وخت چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لوی کتابخانه پکې جوړه شو وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوی میلسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوې دي په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي د یادې ټولنې مرستيال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډول کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته د مطالعې لپاره په وی ځنګړی الماری کې خېدي دي نو موږ وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې فضل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولې شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي
په همدې حال کې روختون تر راغلي په وزن هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولی او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي
انم نجیب دا ولدا کتابخانه هټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شو خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې یو مخ وړاندې زیو
او خلکو ساتم په تیری ګلته ناس یو تاسو سره غوړه پیدا وی
چې به زه وخت یې روح خبرې کو پر دې غیبت تو پر دې خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب راوخ هغه متعلق دینه بل به تر خبره بل نشته
د پیوزانو لړلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دو سره مرسته کوي دوی لنور ټولونو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې دا ما کتابتونونو د جوړیدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مغزوي
نوم مدثر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخ شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګیدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانه جوړ شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسې
په همدې حال کې د پاهنتون استاد عبدالقیوم ساپای د مدني ټولنې لوري په حوزوي روختون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستای او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره حڅی ګړندې شوی دی
پر اپور کې مو واردل چې د ننګرهار په حوزوي روختون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی په چونو ولایتونو کې بیا فرهنګي حڅی په وروستیو کې پڅې شوی دی غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي علت یې څه دی د دې ولایت لیکوالو او د ادب له یو شمیر مینوالو به په دې راپور کې وورو
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي خو وايي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري حادثې پچ سوي دي د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان دغه حادثو د کمرنګ کېدو بیلابیل لامل نه یادوي شاعر لیکوال او ژباړنی نام لا ګوهر چې په غزنی کې د غاک په نوم د یوې مجلې چلونکي او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پات سوي وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټو بایدای خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه حادثه پکې په ټاپه درې دلی دي
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي خار د دلته باید د بیا لزلي فرهنګي هلزلي ډېر باید ګرمي وای خو له بده مرغه لتیرو سو کالو یعنی په خاصه توګه باندې تل کار د هيسي فرهنګي کړني مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډي فرهنګي ناشته اونځي غونډي مشاعره کوو ام سي بيخي د نشټ برابر دی پټه ولاړ دی
شاعر او لیکوال اریان جلال زئی هم د ادبی الوزلو د کمرنګ کې دوه خبره کوي خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بیوزلی د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچېدل دي
ولا زما په نظر خو اومده علت کېدای شي چې د نامنی وي او ځین کسان ترور هم شپه د فرهنګیان لړل نه او دا هم یو اومده او اصلي علت دی او کیدای شي چې ناسه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپل کارونه باندې بوخت دي کیدای شي دا هم یو علت وي
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري حادثو د تر سره کولو غوښتنه کیږي نو یې نام لا ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته د غلړی تازه سي
علتی مرستی نامنی پیخی ترور دی ولسوالی سقوط دی خلقو لغزنی سخا بالخصوص دی فرهنگی قشر فرار دار وحشت موخ پدی انشاءالله سی دا حالات بدلون پیدا کری و غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و لکه څنګه چې ورسره خای دی فرهنگ دی ادب پو مرکز باندی بدل شیم
خو اریان جلال زئی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالې ځلې راژوندۍ کړي
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده شاعر لیکوال ژباړنه او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفاوایي دغه هلې ځلې په اړخیزه توګه اړینې دي
فرهنګي هڅې
دی وی ټولنې د وښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه یې راکمیږي.
استاد مصطفی صفا زیاتوي ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ته را بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکی دا ژغونه د میدان نوردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دی. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان نوردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لوري جوړه سوې، چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو پکې ګډون کړی و. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکی او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لړلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویصال او عادل ابراهیم خیل د جګړې پر شکیل خو د اوربند او سولې جاغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پونتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو کولای شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
د غیر روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ وچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لایوی خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو پر ټولنی سرسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر
زنجیر اترونه ته چه کم پلاو بتللی تا اوسانو با لزالو در کتلی دلمر گل بشو پشک که دلمر پتر مکه چنکه گردی او رنگونو با غبار که ونیولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خایست با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گردی سپرلای اوز هم در پسیوی تا اوز هم ستا دستور با تصویرونه خپلو بانو که ساتلی گلان زان در باندی سیندی که بارو تا دو وطن وارا اترونه مهاجر کرد او که جنگ با هم لگیاده زرونه ریدی تورستر گه دی هماسی خایسته دی لس روشون دونه دی او سماسل تا سی او مچه که همه غسی تو دیدی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لیکی جوری که تو اوز هم پشنه پیاله که دی تریخ چای اگه دو داکی قاشق دی بوری ای ها سری چه رسمولی با کوتری او ویلی دا وطن دیزر جوری که ها جونده دی اسکر اوز هم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده تالید چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رو منس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنیگی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هنکه بندی ده ده سندر او سموائی قاصدان لروه را نغل مدد شو سلام باد را رسوی منه چه دم ده
لاو صاحب د مهاجراتونو شعر تاسو د زړو شعرونو په څیر دا شعر پیل کړی دی چې مخاطب ته به د تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړی لمر ګل او غبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت دی زما په باور چې پښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر ځواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی بو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پښتنې څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه د هغه سره موافق یم. یعنی پښتنې کول هم د شعر یعنې تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده. یو د پښتنو مطرح کول فقط کې داسې یو پښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا سټایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنې دا ټول باید وکولی شو پهداسې پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي هماسې ښایسته دي د دې مطلب دا چې کله سترګې هغه وخت بدرنګ کېږي چې اوخله نیسي یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي یوه تراژدي بیان کې یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو همې جواب وایو یعنی وطن که حالات څنګه دي. دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه زندان کې و مړ یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې کوي فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت ده یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي خپل درد لري او دردونکی شی ده او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان را سپک کی، سکون ورکی، آرامش باید ورکی. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شیر هم نه شي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تیریږي، هغه موږ په یو بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړی دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
وقت چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان لاهو صاحب په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تاریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی، او بورې ته اشاره کوي. څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ډېر خو ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنی دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما دلته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمې شماري. یعنی دلته کارغان
دغه به راشو لهو سب هغه کوم څه پښتنه لرم، هغه د کارغانو په برخه کې کنه. لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم. مثلا همدغه تاسو چې تاریخ چای یاد کړی دی، دلته تاریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښتین کړی. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستون کې د احساس وکړي چې دا شاعرانه ده. یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو د قشقي بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقي سره تشبیه کړی دی، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړی چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چیرته وایي چې ته د قشقي بوره یې، هغه بیا بیل خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاد کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی. په نړیوال ادب کې کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول ته مو فکر کوي، تکرار سیمبول ته مو مخه کړی ده. که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسي هم کم ده.
دلته کارغه د یو دی وی پی کې د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورشمې دی؟ کارغه معمولا چیرته چې یو مړی وي، یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي، که خیال کې حتما د ماشومانو کسه دي په کور کې، یو مرګ هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده، او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تیریږي، له کوم ټکر سره په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه، یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي، او یو څوک مړه شوي په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو. نوم یې د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هغه چې کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبر کړو، را بشم لاغلې محرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ور سره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولې، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه، او په انترو کې په هر یوه کې دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی په خپله وکړي.
ل آسی مهرابی په مننه دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی، لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستې دي. همدا سندره به سره واورو. Shardamini, the srunu randi,
سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعر عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیه جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندری د شعر احساس ممکن تر لوستون کې رسا ورسوي، ځکه چې د سامع حس لري احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هدا له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترا کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترا کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپل لولم او زه خپل مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخت مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت احساس راکوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډیره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړی دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړی دي، دوه فکر سره یو ځای کړی دي، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزل یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابر شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډیره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمره پکې دریم احساس پکې راګډ نشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسه په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګي دي، نورې ناولو نه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي رادیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوت پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغل مقصودی کار غنولیدونکو سټایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخې جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د سټایل شوی سریال نوري برخې نه دي جوړې شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه، یعنی جنګ، یعنی د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ که دا سیریال بیا جوړیږي؟ ستاسو رول به پکې پخوانی وي به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورواره، په کابل کې مې شپه وکړه مخکې وشوي، او په روسیه کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته ستاسو په دې کاله مخکې زه په جریان کوم چې په لیکنه باندې ډیر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اته لیکوالو په ګډه سره چې مجلس یې کول ویکل شوې چې ډیره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشنته د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلی و چې دا شل کال چې شاد بل نه وو دا چیرته وو، چیرته او څنګه بیرته اوس ټولنې ته رادانګي، څنګه خپل کلي ته ځي، خپله مور، خپله کوژدنه، خپل ماما او ډېر نور دوستان څنګه پیدا کوي. دا کار وشو، البته صرف لیکنه پاتې شوه. د پروډکشن برخه زما خوږه، د پروډکشن دپاره خو یوازې کمره په کار نه ده، زما خوږه د دې پاره خو کمرمین په کار، د دې پاره خو پایپاد په کار دی، د دې پاره خو لایفونه په کار دي، د دې پاره خو ساوند سیستم په کار دی، د دې پاره کمپیوټر په کار دی، د دې پاره خو میوزیشن سره د لوی اورکسټر چې میوزیک ورته جوړ کړي. نو اوس خو دغه زمانه نه ده چې د هر آرشیف دفتر موزیک راواخله او فلم سره ګډ کړه او دا نشر کړه. اوس خو د کاپی رایټ مسله دنیا کې ډېره مهمه ده. د بنا میوزیک نه جوړه چې څه به لیکې، اکټوران به ته هم د هېواد نه او هم هغه کچان چې زمونږ لري دي، مثلا زما ادکه مور دا په ناروې کې ده، عبدالله سمدی په امریکا کې ده، جسور په کاناډا کې ده، مثلا هدف سه په امریکا کې ده، یا مثلا سویتا زما د فلم ډېر خیرینه دا په پاکستان کې ده، په دې ترتیب ډېر نور. نو دوی را غوښتل پاسپورت، هوټل، حقوق، د دوی اوبه، ډوډۍ، خوراک، بیمه، دا ټولې خبرې کرا ټولې کې دا د خدای وزارت کارته جوړي. نو کچیرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکي، شاید چې هغوی خورمندې رایه ونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما درته تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوهي. نو بناهن کچیرته دا کار کېږي، زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ما ته معاش رانه کي یا حقوق رانه کي یا زما هر رنګه وخت کې ځای کېږي، زه د خپل کلتور د بلې لپاره حاضر یم.
د کوانټي زوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د شاغلي مقصودی نظر واورید. له افغان فلم به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوي لري؟ له اسمت څاروانه اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزی رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په غنو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای کغواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي، باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېری نیوکی کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي، د یو بې وسله ځوان کې سره چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي، او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړی پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاسلی کوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي. د بیوازله حاله کوچنواله ده. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه، په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه ورستوراندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکو یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډیر ځلی د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استاذ هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربیره دا شی چې له بې وزلو او عامو خلکو څرنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقی قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه لا ساتي رادیو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1940 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1952 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هماغه چې پیل شوې دي نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یو لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډ کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوی یو. لمړی چل دا سره تشکاره شوه لکه په ابي رسم چې باران ورې تلوي. دې تشبيه ته خندا راغله. دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مونږ نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوې شغوم، دې مې شخوانه ورید کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګه یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پښه شوم. د دې لار مې څارله. له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم. مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې راونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستی و. کرمچو یې سرې کرښې لرلې. سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې می اشاره وکړه. څنګه چې زوري بیا یې کوتي پر شونډو کې شو دي. سره وخوځاوه. د کوزیدو ځای ته می درې تم چې پات شول. ورته ومه ویل لکاره ورسته څوک ډیر ستړی وي، که دې ستړی وي یو ورځ به چیرته کافي وچو. دا تر هېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده. هغې غال مغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې شکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا شکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل. آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده.
لهم دې لند کې سره ازادي راډیوي مجله راند غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com